به دیگر نیز باعث موفقیت و عدم موفقیت زندگیشان میشه. در موازی والدین باید در این صورت بسیار زیاد متوجه باشن و حق انتخاب همسر از فرزندانشان نباید بگیره. تشکر از شما.
تشکر.
ادریس سنگزی که به برنامه تشریف آورده. از شما شنونده عزیز نیز تشکر میکنم. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. میبخشین رضوان مراد.
ډیر زیاته مننه ارزوغی اسی دوستانو په دې خبرونه کې چې تر یو سات پورې دوام کوي او رچې د امریکای ځواکونو ټاپ قومندانوي د افغانستان امنیتي ستونزې ته په پام سره پروان کل کې د امریکای سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. د افغانستان پر وخت له غرمې نه مخکې 10 بجې دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکای ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره پروان کل کې د امریکای سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي، او پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي پروان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهالویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. امریکایي جنرال جان کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل دا مهالویش چې دی حملاتړ کوي امریکایي قومندانانو ته سپارل شوی دی. د جنرال کیمبل په وینا په نوې طرحه کې راغلي ټول انتخابونه د ځواکونو د تدریجي کمولو سپارښتنه کوي. دی وایي زموږ هیڅ یو انتخاب هم د ځواکونو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. ډېرې سپارښتنې چې ما له خپلو مشرانو سره خبرې پرې کړې دي د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د انعطاف سپارښتنه کوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین بیا د سنا غونډې ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. ښاغلي غنی چې پرون یې د دې کان لیدو ته ورغلی و وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د مس عینک کان د امنیت ډاډ ورکړي څو هلته د مس د استخراج چارې ژر تر ژره پیل شي. افغان ولسمشر همداراز وویل د افغانستان او چین په اړیکو کې نوی پړاو پیل شوی چې د پراختیا لپاره باید مهم ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش یاسی ګاروی چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې 40 میلیونه ډالر وحل شوی دی. سیګار په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو مرکزی قومندانۍ د کثافاتو د سوځولو په مقصد د درویشتو بټیو پر جوړولو نږدې 2.8 میلیونه ډالر لګولي چې 40.1 میلیون ډالر اختلاس پکې شوی دی. راپور همدار زیاتونه کوي چې د امریکا د پوسټ سلورو مرکزونو له دې بټیو هیڅ کلکار نه دی اخسته. سیګار همدار زیاتوي چې د پروژې په اړه د دوی تفتیش خي چې د کثافاتو د سوځولو په دې بټیو کې له ځینو ممنوع شیانو لکه لټایرونو او بټریو څخه هم کار اخیستل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمرینی لوبه وکړي. د استرالیا په ملبرن ښار کې دا لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه هند ته او متحده عربي اماراتو بیا استرالیا ته وبلله. د کرکټ نړیوال جام د شنبه په ورځ د فبروري 14 نیټه ده په کرسچرچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلند په لوبه پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ په 9 په پام کې ده. د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13 له بنگلاديش سره ده. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د پاکستان د پوځ وان جنرال عاصم بجوا وایي چې د دې ډلې شپږ کسان په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي دي. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی دی. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړ چې په تورنو کسانو کې د پیښور د یو جماعت خطیب مولوی عبدالسلام هم شامل دی چې د پاکستان له حکومت څخه تنخواه هم اخسته. د پاکستان امنیتي ځواکونه لا هم د هغو وسلوالو په لټه کې دي چې د پیښور د ورسک روډ پر خونځي حمله یې تنظیم کړې وه. د تیر کال د دسمبر د 14مې په دې حمله کې 150 کسان چې ډیری زده کوونکي ووژل شول. د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د اوربن عملی کول خای ډیر ستونزمن کار وي او ډیر وخت وغواړي. پیترو پوروشنکو ویل چې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره په منسک کې 14 ساعته اوږدې خبرې ستونزمنې وې. په بروکسل کې د همدې خبرو په پای کې 4 واړو خواوو د اوربن موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند د اوربن د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will
be detailed. دا وای مونږ پکله کده دي موافقه هر کله کو مونږ ټول هله من یو چې د یک شنبه د نیمه شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربن له نافذېدو سره سم به د دې موافقه تطبیق هم پیل شي. پرې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپل تجهیزاتو، اجیرو سرتیرو او پوځي وسایتو سره د اوکرين له خوري ووسی. د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د اوکرين بحران پیل شوی دی 5,355 کسان وژل شوي او زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. زرګونو کسانو د هغو دریو مسلمانو ځوانانو د جنازې او تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته چې د امریکا په شمالي کارولینا کې په ډزو وژل شوي دي. چارواکو ویلي نوي واده شوی درویش کلن شاهدي برکات، د هغه میرمن 21 کلنه یوسر محمد ابو صلاح او د هغې 19 کلنه خور رازان محمد ابو صلاح د دوی د یو ګاونډي لخوا په ډزو وژل شوي دي. چارواکو 26 کلن سټیفن هیکس د دغو دریو مسلمان ځوانانو د وژل کېدو په قضیه کې تورن کړی دی. د وژل شوو کورنۍ وایي دا پیښه مذهبي انګیزه لري او غواړي چې دا قضیه د کرکې د جرم له نظره وڅېړل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې یمن د ټولو د سترګو په مخ کې د سقوط په حال کې دی. د راپورونو له مخې بان کې مون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په اقدام لاس پوری کړي او یمن له ګډوډۍ وژغوري. بان کې مون زیاته کړه چې له یمن سره باید هر اړخیز مرسته وشي څو په دې هیواد کې سیاسي بهیر بیرته حاکم شي. په یمن کې حوثي اغیان په 13 سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینې صنعا ته ننوتل او 13 میاشتې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله. له دې سره ولسمشر عبدالرب منصور هادي او کابینې استعفا وکړه او 13 اونۍ یاغیانو د یمن پارلمان هم منحل کړ. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د ارزوی سبس په نامه یوې څېړنیزې مؤسسې د لوګر ولایت د مس عینک کان ته د څېرمه مشتو خلکو په هکله یوه مکمله سروې ترسره کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پیښور پر خونځي د برید په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې لوی څارنوالي وایي که افراد، شرکتونه او دولتي او غیر دولتي ادارې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر سرکی پوسی که افغانستان دی ملت پیسی چه اغا اشخاص افراد یا ادارت دولتی باندی شدی برق مصرف کردی دی بایدگر تعدیه کی
زوان فکر اونیس پروگرام بیاد خبرونه پا دو همه برخه که ورائی دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي عسکرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په همدې حال کې اوچکپوړي امریکایي سناتور ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو په ایستلو کې دی هغې بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه. د احمد تکل پر رپورٹ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهال ویش یې امریکایي قومندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سند پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهالویش چې دای حمله تړکوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وتلو او د وخت ټاکلو ته لار پرانیزي.
The options I presented to my chain of command were several options.
بهغه طرح کې چې مخبل قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پاوز د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډیر بریالي دي خو د بهرنیو ځواکونو په وسنۍ شمیره کې دا د دوی لومړی ځل دی.
levels that we're at
پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال له 300 اوړي د روان کال تر پایه 15,000 تر راښکته کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مڼې یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتور ترانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو وسنۍ پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل کته عراق له درسونو څخه زده کړ شوی وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غوړي ختمه نشي. د زیاته کړ چې متحدي ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش پرینګ دي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستانه د 2018 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه، په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهالویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وایي د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخاوني سي.
پوینده چې په افغانستان کې د ثباتي دوام کې د ثبات خلا رامنځته شي په اساس کې امکان لیدشته چې داعش په افغانستان کې نوش پیدا کړي او په افغانستان کې لوی ځالې جوړ کړي. ځکه دا غواړي چې چې دنل په دفاع کې په واشنگټن کې دا بحث زیات پر چوې ده. هم په دنل کې حکومت کې کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې چې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداري ورکړ چې د عراق صحوه د په افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیری وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواخ به د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجي وي.
د احمد تکل پر راپور کې مور دل چې د امریکایي ځواکونو لوړ دوه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره پر روان میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو یو پلان برابر کړی دی. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د ارزوې سبس په نامه یوې څېړنیزې مؤسسې د لوګر ولایت د مس عینک کانتا د څېرم میشتو خلکو په حق له یو سروې ترسره کړې ده. دا مؤسسه وایي کده دې کاند کیندلو چارې پیل شي د سیمې چاپریال به ستونزمن شي. مؤسسه دا هم وایي کده خلک کومې بلې سیمې ته چې د اوسېدو امکانات پکې کم وي ولیک ډول شي دا بل اندېښنه ده چې ځایي خلکو ته به پیدا کیږي. په نوې وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي دا رپورت پر حقایقو نه دی ولاړ. په دې اړه تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د ارزوی سبز مؤسسه وای مخکې لدی چې د مسی عینک کانته نږدې اوسیدونکو اعتراض وکړي په کار د چستونز او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د دې مؤسسې یو اوسیدونکو نعمت حیدری نژاد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د دوی سیړنې خی چې حکومت د مسی عینک د شاوخوا پرتو سیمه د خلکو ژوند ته چي د کان د کیندلو پر مهال به د سیمې پرې خودلو ته اړ شي لازمه توجه نه ده کړې. خاغلی حیدری نژاد د سیمه د خلکو لقوله بوبل چې د خلکو ته د دې کان د کیندلو پر مهال د کار تمه هم نه د ورکړل شوی. د خاغلی حیدری نجات په نظر که حکومت د دې اندېښنو رکولو ته پام ونه کړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي.
در صورتی که بخواسته های مردم، به نگرانی های مردم، به نیازمندی های مردم توجه نشه،
په هغه صورت که چه دیدی خلکو اندیخنو و غختنو تپام ونشی، ممکن دا خلک به اعتراض وکړي او حکومت او دا شرکت و پختی. دا دی ترسنگ که چپریال سم ارزیابی نشی، دا دی کان پر اوائدو به بد اخیزی وکړي او بحران برامنزده کړي.
د ارزوی سبز د مؤسسه مسؤلینو وویل چې دا ارزیابي د سیمې له شلو تنو سره د مرکو له لارې د امریکا د پراختیا نړیوالې ادارې په مالی مرسته په دوو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د یادې مؤسسې په څېړنه کې د مس عینک د کیندلو په جریان کې د لرغونو آثارو د زیانمنېدو او د چاپیریال د خرابېدو اندېښنې هم په ګوته شوې دي. د راپورونو له مخې د لوګر ولایت د مس عینک د کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ شوی دی. د کانونو د وزارت د معلوماتو له مخې د مس عینک د زیرمو مالي ارزښت شاوخوا 46 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نړیوال بانک ویلي له 2016 میلادي کال وروسته به د دې کان کلني عواید په تخمیني ډول 500 میلیونه ډالر وي. د کانونو او پیټرولیم وزارت ویلي چې د دې کان د کیندلو په جریان کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. بلخوا د دې وزارت ویان رفی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارزوی سبز د مؤسسې سروې غیر حقیقي وبلله. ښاغلی صدیقی وویل حکومت د مس عینک د کان د کیندلو لپاره هر اړخیزې پالیسۍ ترتیب کړي او عملي کولو ته ژمن دی.
زمانی که زمینایشان گرفته شدهشان پروژه عینومینه را ما داشتیم که
هغه محل چې د خلکو ځمکه واخیستل شوې د عینومینه پروژه مورته په پام کې ونیوله. په دې پروژه کې دوی ته ځمکه ورکړل شوې. د عینومینه پروژه یو معیاري پروژه ده. کله چې د مس عینک د کان چارې پیل شي د سیمو خلکو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي.
صدیقی دا هم وویل د مس عینک د کان د استخراج مقدماتي کارونه پیل شوي چې له سیمې څخه د لرغونو آثارو خوندي لیږدول پکې شامل دي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت د دې کان او دې ته د ورته کانونو په کیندلو کې نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي څو د کان د سیرمو اوسیدونکو ژوند زیانمن نشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای. د پاکستان پوځي مقامات وی چې د پېښور پر خونځي د برید په تړوي تر دې دمه 12 مشکوک تورستان نیولی او نه وژلی دي. دوی وایي چې په دغو 12 نیول شوو کسانو کې شپږ پاکستان او شپږ افغان دولت په افغانستان کې نیولی دي چې ډېر ژر به پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستاني پوځ د ویان د وروستیو څرګندونو جزیات له پېښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کوونکي پېژندلې دي او تر دې دمه یې د هغوی 12 تنه ژوندي نیولي او 9 نورې وژلي دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال سیم باجوا د پنجشنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په نیول شوو 12 کسانو کې شپږ په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي او د نورو عاملینو د نیولو لپاره یې عملیات چټک کړي دي. هغه زیاته کړه چې نیول شوو ترهګرو منلې ده چې د دغه برید پلان د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله جوړ کړی او د دې کار لپاره یې 20 کسان ګمارلي وو. د پاکستاني پوځ ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستاني طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو خونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول او 300 زیات ټپیان شول. جنرال اسم باجوا وویل چې تر دغه برید وروسته د پاکستاني پوځ مشر کابل ته لاړ او د افغان اولس مشر او نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره یې په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو هغو ترهګرو په اړه معلومات ورسپارل چې د پېښور په برید کې ککړ ول. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات شوی چې خاید دوړو هیوادونو لپاره بخې نتیجې ولري.
6 دهشتګرد افغانستان میں بھی پکڑے گئے اے پی ایس اٹیک کے فورن بعد آرمی چیف
دی وای په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پوز مشر کابل تلاړ او افغان ولس مشر او نور سیاسي او پوزي مشرانو سره په لیدنه کې ځینې معلومات ورسپارل. تر دې وروسته د دوړو هیوادونو استخباراتي ادارو په دې لړ کې ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د غشپک کسانو نیول شول. په دې لړ کې موږ د افغان دولت ډیره مننه کوو. زموږ همکاري ورځ پر ورځ پراخېدونکې ده چې له امله یې دا ترهګر نیول شوي دي. تر دې مخکې به دوی په سرحدي سیمو کې د همکاري نه لرلو له امله په اسانۍ سره فعالیتونه کولای شو خو اوس یې نشي کولی. نیول شوي ترهګر له افغانستان کې دي او تحقیقات پرې روان دي. د باجو په خبره کسه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادله کوم تړون نشته، خو موږ هیله لرو چې اوسنی وضعیت ته په کتو به افغانستان د شپږ کسان ډېر ژر پاکستان ته وسپاري. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي مقامات په رسمي ډول د افغان ملي امنیت لخوا د پېښور د برید په تړاو د تروریستانو د نیولو پخلی کوي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې افغان ملي امنیت په افغانستان کې د پېښور د برید په تړاو ځینې تروریستان نیولي دي. اسم باجوا په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وی ویل چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له ترهګرو پاکه کړې ده او ښایي په نږدې راتلونکو کې د کډوالو د بیرته ستنېدلو لړۍ هم پیل کړي. پاکستاني پوځ د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسله والو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په خپل اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته پوځي محکمې جوړې کړي، د پاکستاني پوځ ویاندې په اړه وویل چې تر دې دمه په دې هېواد کې نه پوځي محکمې جوړې شوي او دولس قضیه ورته لیږل شوي دي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د روزنتونونو یو شمیر ماشومان وایي چې په روزنتون کې د دوی لپاره د ژوند کولو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. دغو ماشومانو آزادی رادیو ته ویلي چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې ګرمې جامې نه لري او چې ناروغان شي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روزنتونونو چارواکي هم د ماشومانو خبرې تاییدوي او وایي چې یادې ستونزې موجودې دي. نور حال د کابل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
یو شاعر وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړا او د خندا انداز یو دی، خو آیا د ژوند کولو امکانات یې هم یو شان دي؟ په افغانستان کې روزنتونونو یا د بې سرپرسته ماشومانو استوګنځایونو ته سر ورښکاره کوو، په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې له ماشومانو نه د ملاتړ په لسګونه ټولنې او بنسټونه موجود دي، خو د روزنتونونو یو شمېر ماشومان د روغتیایي خدمتونو د زده کړې د امکاناتو، لازمې خونې او د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له امله شکایت کوي. دا چې رښتیا هم په روزنتونونو کې همدا حال دی او کنه، د راپور د برابرولو لپاره د پروان ولایت روزنتون ته ولاړم. دلته ماشومان په کندواله شوی تعمیر کې اوسېدل. دغه ماشومان وایي چې دوی د سبق ویلو لپاره ښوونځی نه لري، څه چې په دې سوړ ژمي کې د اغوستلو ګرمې جامې هم چاپرې نه دي پیرسو کړي. د دغه ماشومانو له ډلې نه حمید وایي چې کله دوی ناروغان شي کلینیک ته ورشي، خو هلته د خوړلو یوه ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
زموږ ښوونځی په واورو کې وران شوی، موږ غواړو چې له سره جوړ شي. کلینیک مو هم څو بستره نه لري او نه درمل شته. موږ ته د اول شمنۍ جامې راکړل شي او بیا دا نورې ستونزې دي هوارې شي.
دغه ماشومان وایي چې حمام نشته او د وینځلو او حتی څښاک لپاره له هغو اوبو استفاده کوي چې یو زوړ ټانکر یې ورته راوړي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ښه ژوند اسانتیا ورته برابره شي. عبدالمقیم د دغه روزنتون یو بل ماشوم چې د مور او پلار له سیوري بې برخې شوی، مایکروفون ته ځان را نږدې کوي او وایي:
موږ عصري امامونه نه لرو چې خپل نظافت ته پاملرنه وکړو. د څښاک پاکې اوبه مو هم نشته، بله دا چې ژمنۍ جامې هم چا نه دي راکړي.
په روزنتونونو کې ډېری بې پلاره او بې موره ماشومان اوسیږي، کم چې خپل خپلوانو یې هم ساتنه په ځان بوج ګڼلی دی او له ناچارۍ نه په روزنتونونو ننوتي دي. د روزنتونونو ماشومان په داسې حال کې دغه ستونزې راشمیري چې تر دې پخوا حتی په یو شمېر دغو د جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي ول. د افغانستان د روزنتونونو مسؤلان هم یو شمېر ستونزې مني او وایي چې د ټول افغانستان په کچه له 22 دولتي روزنتونونو څخه یوازې 10 د ماشومانو لپاره د ژوند کولو لازم امکانات لري. د روزنتونونو لوی رئیس عبدالله هاشمی:
بقیه پرورشگاه مشکلات وجود داره.
په نورو روزنتونونو کې ستونزې شته، لکه د دوی د خوب خونې معیاري نه دي، د نظافت او د زده کړې پروګرام ته څرنګه چې موږ دلته لرو دا شان پاملرنه نه ده سوې. نو په دغه مواردو کې ماشومان ستونزې لري.
مواردې هستن کې اطفال به مشکل مواجه است.
ښاغلی هاشمی وایي چې د افغانستان ټول روزنتونونه باید د کابل روزنتون په شان معیاري شي او د ماشومانو اړتیاو ته په پام سره امکانات ورته برابر شي. د روزنتونونو لوی رئیس وایي چې زموږ اساسي ستونزه په دې برخه کې د پام وړ بودیجې نشتون دی. د خاغلی هاشمی په وینا د روزنتونونو د معیاري کولو لپاره باید د بودیجې لاین بیل شي او د غشان اجرایوي صلاحیت ورکړل شي، ځکه هغه بودیجه چې روزنتونونو ته ځانګړې شوې په نورو برخو کې مصرفیږي. په اینال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي هڅه کوي چې ټول روزنتونونه معیاري او د استوګنو ماشومانو لپاره لازم امکانات برابر کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري:
اگر ما بتونیم بودجه را د اختیار داشته باشیم و
که د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره په ملي بودیجه کې په پام کې ونیول سي او په اختیار کې ولرو، موږ یوازې په روزنتونونو کې د ماشومانو د وضعیت لپاره پاندیشنه کې نه یو. هغه ماشومان چې د سړک پر سر کار کوي دا هم لوی اندیشنه او ګواښ دی. موږ باید ټولو برخو ته رسیدګي وکړو، خو له بده مرغه په داشان یو وضعیت کې نه یو.
د افغانستان د روزنتونونو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټولو ویا روزنتونونو کې چې 22 دولتي او نورې خصوصي دي، نږدې 12 زره په شرایطو برابر ماشومان اوسيږي، چې پلازمینې ته نږدې د پروان ولایت روزنتون پکې دا حال دی. د ځینو راپورونو له مخې نن سبا په ټول افغانستان کې له 1 لک زیات یتیم ماشومان شته چې یوازې په 100 کې 10 یې په روزنتونونو کې اوسيږي. د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنو په تیرو 13 کلونو کې په وار وار سره افغان حکومت په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت ته په نه پاملرنه ملامت کړی دی. دوی وایي د ماشومانو وضعیت ته نه پاملرنه د دې لامل شوی چې ډیر ځله وسلوال مخالفین له دغو ماشومانو څخه خپلو تخریبي اهدافو ته د رسیدلو لپاره استفاده وکړي. د ماشومانو ارواپوهان بیا وایي چې افغان ماشومان د دومره ستونزو سره سره چې لري او خپل دردونه زوروي، څنګه کولای شي چې د زخمي افغانستان ټپونو ته پټې شي؟ اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي که افراد، شرکتونه او دولتي او غیر دولتي ادارې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي، قانوني چلن به ورسره وشي. د لوی څارنوالي وایان بصیر عزیزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا شرکت لخوا د برېښنا د لګښت د پوراوړو د دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو لیست ورته رسیدلی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
هغه دولتي او غیر دولتي ادارې، شرکتونه او کسان چې د برېښنا د لګښت پیسې پرې پاتې دي تر فشار لاندې دي چې خپل پورونه برېښنا شرکت ته ورکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د برېښنا شرکت لخوا ورته د هغو پوروړو دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو او همدارنګه د یو شمېر کسانو لیستونه ورسېدلي او پلټل پیل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د لګښت پر پوروړو به فشار راوستل شي چې خپل پورونه ورکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ غواړي چې په هر ترتیب اوسي د افغانستان د ملت پیسې چې هغه اشخاص افراد یا ادارات دولتي باندې شي دوی برق مصرف کړي دي، دوی باید زر تادیه کړي. هسې روانې دي چې ابتدا د دوی برق قطع شي، دوهم دوی د بل د صرفي مصرف د پولیس لخوا تعویل شي، او درېیمې دغه اشخاص افراد محکمې ته معرفي شي.
په خواتر دی ویل شوی وو چې د برېښنا د لګښت په پوروړو کې ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې ورځ ازادي راډیو ته د دې کسانو نمونه افشا نه کړل. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې پورونو اندازه میلیونونو افغانیو ته رسیږي. په دې اړه د فساد پر ضد مبارزې د سار او ارزیابۍ کمیټې ویلي چې د برېښنا شرکت په پوروړو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ادارې پر خلکو او دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو د برېښنا د لګښتونو د پورونو اندازه 2 میلیارد افغانۍ ښودلې ده. په عین وخت کې د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې د پورونو حصولول یې جدي کړي دي.
د هغو کسانو د برېښنا لاینونه چې قطع شوي او بیا هم د برېښنا مصرف نه ورکوي څارنوالۍ ته معرفي کیږي. زموږ هڅې جاري دي، ځینې کسان مو څارنوالۍ ته معرفي کړي او پاینده کې به یې هم معرفي کړو.
خاغلی توحیدی بویل وس محل د افغان آن او ویسمنٹس په نامه د سیمنټو د تولیدولو شرکت د برېښنا له شرکته یو سل وسل ویخت میلیونه افغانۍ پوروړی دی. د ده هم وویل داسې ارګانونه لکه د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونه، د سرخی پله زندان، د ننګرهار د کانال ریاست او یو شمیر نور له کابو شپږ اووه کلونو راهیسې د برېښنا د شرکت پوروړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې عام خلک او د ولسي جرګې یو شمیر غړو د برېښنا په نامه توازن ویش انتقادونه کړي دي. دوی دا هم ویلي چې د برېښنا د لګښت په بیلونو کې هم دقت نه کیږي او دې چلند له ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. ستاسو د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ. او اوس هم پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهال ویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې شل میلیونه ډالر وهل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله تر اوسه د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمرینی لوبه وکړي. د استرالیا په میلبرن ښار کې دا لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د دسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن عملي کول ښایي ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت وغواړي. د امریکا سنات د دفاع وزارت کاندید ته د اعتماد رای ورکړ او هغه د پنټاګون د مشر په توګه تایید کړ. اشټن کارتر چې 60 کلن دی د امریکا په سنا کې د پرونی رای اخستنې په نتیجه کې د اعتماد رای ترلاسه کړه. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې یمن د ټولو د سترګو په مخ کې د سقوط په حال کې دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې سپورت ته د میرمنو علاقمندي زیاته شوې ده. زیات شمېر افغان میرمنې وایي دوی ځکه سپورتي کلبونو ته ځي څو په ناروغیو اخته نه شي او خپل وزنونه هم کنټرول کړي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاحبه په کابل کې یو شمېر ښځینه کلبونو ته ورغلې او په اړه دغه رپورت برابر کړی.
پایاجب به خاطر از اینکه وقتی که فشار میاری سر شکمت پایان میزنی دست طرف زمین.
په دې وروستیو کې په کابل کې د ښځو سپورتي فعالیتونه زیات شوي او د ښار په بېلابېلو برخو کې د فټنس یا اندام جوړونې ښځینه کلبونه لیدل کېږي. ښایي ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې میرمنو ته په دغو کلبونو کې څه ډول تمرینونه ښودل کېږي. زه د کابل ښار یو له دغو کلبونو ته چې په لومړي مکرویانو کې دی او هره ورځ پکې لسګونه ښځې او نجونې سپورت کوي ورغلم. د امینې په نوم یوه میرمن چې هره ورځ دغه کلب ته د تمرین لپاره راځي وایي چې د ملا درد لري او د درملنې لپاره یې تمرین کوي.
زه راغلم دلته ورزش کوم صحت لپاره. زه چې په کور کې زما ملا ډېر درد کول خو دلته دوه میاشت زما دلته راغلم. په دې دوه میاشت کې زما وجودم ښه دی او صحتمند دی، کوم مشکل نه لرم. نور خانمان ته چې راشه دلته ورزش وکړي صحت لپاره ښه دی. د دوه بجې راځي مونږ تر څلور یا درې نیم بجې دوش مونږ کوو
د ندا پونم. یو بل مرمن چې په همدې کلب کې تمرین کوي وایي چې د خپل اندام د ښکلا لپاره سپورت کوي.
د وزن زیاتی لپاره دلته د ورزش د صحت ډېر مفید دی او ورزش د تندرستي او د بدن د تندرستي ډېر مهم دی. زما وجود کې یو درد شته هر ورځ زما کمر او زما هیڅ درد کوي.
د کابل ښار خزینه کلبونه ټول د خزینه استادانو لخوا اداره کیږي چې پکې میرمنې د وزن د کمولو، روغتیا او اندام د ښکلا لپاره ډول ډول تمرینونه کوي. تمنا هم هغه نجلۍ ده چې د کابل ښار د کله پښتې په سیمه کې کلب ته ورځي. له دې څخه پوښتنه کوم چې هغه تمرینونه چې ترسره کوي څومره د دې لپاره ګټور دي؟
دا بایسیکل دی د ورونو او وګولو لپاره دی. په دې سره لاسونه پښې او اوږې حرکت کوي. بل دا چې دا حرکت د وینې جریان تیزوي. حرکت باید دومره وشي چې خوله وکړي.
د دغه کلب مسؤوله پروین صوفی وایي هر ورځ زیات شمېر مېرمنې دې کلب ته د تمرین لپاره راځي. دا له نارینه څخه غواړي چې کلب ته د ښځو د تلو مخه ونه نیسي.
یک کلب برای خورا و مادرها و دخترکای جوان خود ایجاد کرده.
دی خپلو خویندو، میندو او زوانون جنول پارمو دا کلب جور کرده دی. سو حقا میرمنی چی تکلیف لری راشی. لکه سنگ چی نارینا کلبونو تزی او دی خپلی روختیال پار حد سکی لحقوی چخ محیل داده چی کلبونو تا دی خزو دی تاک مختیوای او نکری. جونی کولشی پونه که یو راز راشی منگور سرا مرست کهو.
خدا میرمنو لپاره په کابل کې یو شان سپورتي امکانات نشته. یا خود دا ډول کلبونو شمیر کم دی او یا هم د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. کلبونو ته د ښځو لیوالتیا ته په کتو روغتي متخصصین وایي چې ښځې باید د وزن او د هډوکو د درد د کمولو لپاره د حرفوي استادانو تر نظر لاندې تمرین وکړي. په کابل کې د سره صلیب روغتون د اورتوپیډي د څانګې فیزیوتراپیست محمد داود ازادي راډیو ته وویل چې غیر صحي تمرینونه روغتي ستونزې جوړولی شي.
هر څوک باید خپل په ژوند کې باید ورزش وکړي. هر څه چې ورزش کوي هغه زکوت هم ښه ده، فزیکي حالت هم ښه ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، دا ده چې هر کله چې تاسو زه هلته چې ورزش کوئ باید تاسو په دې باید پوه شئ چې هلته یو مسلکي او عرفوي ترینر ده چې دغه نظر لاندې تاسو کار وکړئ. په دې خاطر چې استاد یا ترینر عرفوي نه وي، تاسو امکان لري چې ځان ته صدمه ورسوئ. هر ورځ موږ ګورو چې ورزشکاران موږ ته مراجعه کوي او هغوی شکایت لري چې دلته زه درد لرم، دلته درد لرم. موږ چې ګورو دوی داسې سم عرفوي تعلیمات لیدلې نه ده او وزن زیات چې کړی ده.
د افغانستان د بدني تربیت ملي کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال د بېلابېلو سپورتي برخو نږدې شپېته ورزشي کلبونه یوازې په کابل کې شته. په دغې کمیټې کې د ښځو د سپورت د پراختیا مسؤله شکري حکمت ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي څو کابل او ولایتونو کې سپورتي فعالیتونو ته د ښځو د لاسرسي امکانات برابر کړي.
دا چې کلبونه شخصي دي موږ ورڅخه غواړو چې زیات فیسونه ونخلي، خو ځینې کلبونه دي چې کرایې ډېرې وي او شاګردان مجبور دي چې ډېر فیس ورکړي. پر فیسونو یې موږ ډېر فشار نه راوړو. فکر کوم د ښځینه کلبونو فیسونه له 200 افغانیو نه زیات نه دي. د دوی له فعالیتونو څخه موږ څارنه کوو. دا زموږ دنده ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې سپورت د پام وړ پرمختګ کړی او په ملي او نړیوالو سیالیو کې دغه هیواد د پام وړ لاسته راوړنې لري. له دې سره سره د دغې برخې ماهرین وایي چې د مسلکي ټرینرانو نشتون په افغانستان کې یوه اساسي ستونزه ده او په کلبونو کې روغتي اصولو ته کله ناکله پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي چې دوی د دغو کلبونو څخه څارنه کوي او که چېرته تخلف وکړي نو د کلب د فعالیت جواز به ورڅخه واخلي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
السلام علیکم. د نن په ځوان فکر کې موزه محمد الیاس دا یې هرکلی کوم. په دې ځوان فکر کې به د هلمند یو شمیر ځوانانو سره د ملي وحدت او حکومت ترمنځ کې وروسته د هیلو او غوښتنو خبرې واوري. په دې بحث کې راسره میلمانه دي ځوان فاروق اعظمي، سردار محمد سروري، نعمت الله زهیر او زین الله ستانکزی. ټول ستړي مسي او په پیل کې غواړم د ستانکزی صاحب څخه پوښتنه وکړم. د ملي وحدت د حکومت ترمنځ کې وروسته په ځوانانو کې هیلې او امیدونه کوم لور ته ځي؟
په دې کې شک نشته چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان د ټولو اوسیدونکو چې هغه د بېلابېل لارو څخه ځورېدلي دي دا هیلې درلودې چې یو مثبت تغیرات راسي او دوی وکولی شي په یو ښه فضا کې ژوند وکړي، کار وکړي او خپل د ژوند چارې مخته بوځي. خو متاسفانه تېر شوي انتخاباتو چې دوه ځله مشاهده نیو د ستونزو د جنجالونو لامل خلک یو څه ناهیلي سول او دغه سي تغیرات لکه ولسمشر چې خپل د کمپاینونو په وخت کې وادي ورکولې یا نور ټیمونو وادي ورکولې هغه څه سره ما وینځته نسول چې پښکارا ډول سره دوی ول چې د فساد مخه باید ونیول شي وګوري په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د رسنیو د لارې مشته سو ورو چې په دې ولایت کې فساد ستا په دې ولایت کې ظلم دی په دې ولایت کې امنیت نسته او د خلکو ژوند منفی لوري ته روان دی د دې لپاره هیڅ ډول خبرګون نشته ولسمشر باید د دې لپاره یو پلان درلودای چې د رسنیو د لارې څخه معلومات تر دوی پورې رسیدلی وای دوی باید عجل خبرګون شوړلای شي په دې ولایت کې خلک غواړي رښتیا هم دلته د سیو مشکل ستا کنه نشته د دې په برخه کې د امنیت په برخه کې هغه ستونزي مشکلات او بیا هغه د خلکو د هیلې وچې په حکومتولۍ په برخه کې باید د تغیرات راشي چې هغه د مسلک او د تخصص پر بنیاد وی مګر موږ اوس ګورو چې بیا هم روابط دي بیا هم مغه روان دي د کابینې رانیولې تر ولایتونو پوری ټول هغه څه روان دي چې خلکو یې غوښتنه نه درلوده خلکو ته منه درلوده مګر نسبتا خلک وسم یو څه هیلیسته چې ګوري د ولسمشر کړه چې دوی په ستونزو کې کړه چې دوی په مشکلاتو کې هغه مشکلات کلاسي او بیا د مثبت لوري ته حرکت کوي دغه هلي ارزوګان لري خلک او موږ هم غوښتنه لرو چې دې برخې ته باید پاملرنه وکړي هغه د خلکو کومک او مرسته او دعاوي چې د چکولې او هغه ته باید مثبت جواب وویل شي او باید خلکو ته کار پیدا شي د بیکاری کچه کم شي د نړیوالې اړیکې باید سمې شي او د پټولې کې باید یو 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 سیستم جوړ شي تر اوسه سیستم نه دی جوړ
د انتخاباتو شپږ میاشتې لنجې او پینل کې د کابینه پر ټاکلو باندې د خلکو ناهیلي دا کوي وړخت پرېږدو ولسمشر پتیرو ورځو کې درې میاشتې رین میاشتې کې یو شمیر چټک ګامونه هم واخیستل مثلا په هرات کې ځینې ګامونه واخیستل مثلا په فراه کې ځینې ګامونه واخیستل مثلا ځینې دولتي چارواکي مقرر هم کړل او په کابینه کې هم لیدل کېږي ځینې کسان د یو شمیر وزیرانو د انتخاب نه خوښ دي دا ترول ګام بولي دا فکر نه کوي یو څه پرمختګ دی هیلی را پیدا کی
وګوري خلکو هم دا هیلی درلودلی خلکو چې د ولسمشر هر حرکت سره د خلکو ملاتړ د ولسمشر سره د حکومت سره زیاتېدی موږ غوښتنه هم دا شې چې دغه څو دغه څه ته باید ترجیح ورکول شي باید د هغه ځواک څخه د هغه قوت څخه د هغه چوکاټ څخه جلاوس جوړ دی باید مثبت ګټه ځینې پورته شي یعنی د کابل بانک مسله وه خلک خوشاله وه په دې باندې په دې کې هیڅ شک نشته چې خلکو ملاتړ هم کوي خلکو یو پنځه کسان مخابه دی وه ولسمشر باید په دې باندې پوه چې زما سره د خلکو ملاتړ سره دی په دغه مسایلو کې هغه کسان چې په فساد کې ککړ وه چې دوی اوس یو شمیر ټارګټ دی یو شمیر معرفتي وی دی د یو شمیر په دیسو باندې کار روان دی په دې کې دی حرکت وسی باید ولزندول سی په دې برخه کې چې خلکو ملاتړ ترلاسه سی مګر مشکلات دلته داسې چې وس مجمد درکولې چې ولسمشر د اجرایي رئیس په راتلو سره د ستون سره مخامخ شوی دی په دې باندې پیژو اوس که چیر ولسمشر په ولایت کې مامورین د فساد په تور د دندو څخه ګوښه کوي کېدای شي د خبرګونونو سره مخامخ شي هغه خبرګونونه چې هغه د سره خپل په هر کې شتون ولري موږ د ازادي رادیو د لارې څخه د اجرایي رئیس څخه د ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو چې کته سوغړی چې شپې ګراون ولري شه شالید ولري خلق مو پر راتلونکو کې ملاتړ وکي پر راتلونکو انتخاباتو کې او په تاریخ کې تاسو نه پاتې سي نو تاسو د خپل ټول مخالفتونو پر ځای باندې موافق سي یوالې وکي او د هر بد حرکت د هر بد کړنې د هر ظلم په مقابل کې هغه په عدلي برخه کې وي مثلا په ټول حکومت کې په ټول نظام کې وي دغه په برخه کې دي حرکت وکي او د دې د مخنیوي لپاره دي هلې ځلې وکي ترڅو د خلکو ملاتړ نورم ډیر کړي په دې شکل چې ولسمشر شارکتونه وکړه د کابل بانک مسله او د نور مسایل په دې برخه کې د ولایتونو د دند څخه د والیانو د نور چارو ګوښه کول دا په حقیقت کې یو شارکتي خو موږ وایو چې دغه حرکتونه دي په ژوندۍ وساتي په ورډي وساتي او نور دي زورواکو او د شخصي ګټو او د شخصي منابعو چشتنان ته چې هغه د افغانستان خلکو باندې رښخندوي پسخندوي یعنی په هیڅ برخه کې اجازه نه ورته ورکوي
مننه تاسو راځم سنځي سب زیر سب تاسو د ستنځي د خبرو سره څومره موافقه
زده ستانگزی صاحب د خبرو سره ډیر موافق يم، ځکه چې په لومړي سر کې هغه وخت چې دوی کمپاینونه روان وو دولت خلکو ډیره هیلې درلودلې چې هغه هیلې چې خلکو درلودې دا پوره شي، خو کله چې دوهم پړاو ټاکنې تیرې شولې او وروسته هغه جنجالونه رامنځته شول هغه شپږ میاشتې دوام وکړ، د ډیرو خلکو امیدونه یا هغه هیلې قطع شوې. په وروستیو کې ولسمشر په ځینو ځایونو کې تغییرات راوستل، موږ دا وایو چې د دوی وظیفه ده باید دوی کې او باید ډېرې کړې وای، کومې چې کړې دي دا لږ دي.
دغه تغییرات ته ځوانان په کومه سترګه ګوري؟ بیرته هیلې او امیدونه نه دي راټوکېدلي؟
ځوانان ناهیلي دي، په سر کې ډېر امیدونه درلودل مګر اوس ناهیلي دي، ځکه چې دغه لنډ وخت راشو د کابینې ځانټ او بیا کابینه چې کله معرفي شول هغو ته پارلمان رایه ورکړله، تر نیمایي ډېر کسان بیرته ځینې ووتل، دا بیرته بیا معرفي کېږي، دا بیا یو اوږده پروسه شوله، یعنې تر اوسه دولت نیمګړی دی، پوره نه دی.
دغه د کابینې نیمګړتیا د ځوانانو پر ژوند څه بد اغېزه لري؟
اغېزه دا ده چې اوس عملا ډېر ځوانان د بیکارۍ څخه سر ټکوي، دوی بیکاره دي، د دولت څخه کار غواړي او هلته وزارتونه خالی پاته دي، وزیر نه لري، یو سرپرست به څه وکړي؟ نو دغه ځوانان یې ډېر ناهیل کړي دي دغه شي.
تا ته راځم زه صاحب، ډېره مننه. سروري صاحب، هلمند ته به دغه مسایل دا تغیرات هڅې او په انیال کې دلته د اصلاحاتو رامنځته کېدل ستا باندې وزنډېدل او که څنګه دا به کله راځي؟
داسې لکه څنګه چې ولسمشر په هرات کې کوم تغیرات راوستل، ولسمشر په خپل کمپاین کې او بیا د خپل دورې د پیل څخه دا ژمنه وکړه چې زما د کار لومړنۍ هڅه به د هلمند شروع کېږي، خو متاسفانه داسې ونه شوله. هغه څه چې باید په هلمند کې سی وای، هغه تغیرات چې باید په هلمند کې راوړل سی وای، او دا په هلمند کې که بنیادی تغیرات رانویستل سی، نه یوازې به لکه څنګه چې اوس روان حکومت تر سوال لاندې دی، نور به هم تر سوال لاندې اوسي، او هغه ژمنې چې دوی د هلمند سره کړې دي چې دوی ته به د کجکي د برېښنا بند جوړوي، تر څنګ به ځوانانو ته د کار زمینه برابروي، او یوازنۍ لویه ژمنه چې ولسمشر د خپل کمپاین پر مهال د هلمند خلکو سره وکړه هغه دا وه چې په هلمند کې به نور د فساد، په هلمند کې به نور د مځکو د غصب، د مافیایي کړیو، د ټولو بدبختیو ته به د پایټک یوځي. خو د پیل څخه تر دې مهاله چې ما تا خبرې کوو هیڅ هم نه دي سوي.
دغه تغیرات چې تاسو یې غوښتنه کوي یا مثلا یو شمېر ځوانان غوښتنه کوي، دا به د ځوانانو پر ژوند باندې، د ځوانانو په منځ کې پر هیله او امیدونو باندې څه تاثیر وکړي؟
ډیر زیات. هغه په دې خاطر چې اول خو به دغه دولتي چوکاټ د انحصارېدو څخه راوځي، د هغه کړیو څخه به راوځي چې هغه یوازې دغه دیارلس څوارلس کاله پر دې چوکۍ ناست، یوازې د ځان لپاره کار کوي. کاشکې داسې وای چې په دې تیرو دوره کې چې د ولسمشر کرزي څخه بیا تر دې مهاله کومې ادارې چې کوم رئیسان کوم چارواکي چې پر چوکیو ناست دي، کاشکې یو بدلون یې راوستلی سوی، کاشکې یو تګلاره درلودلی سوی. بس یوازې دې دپاره چې دلته دی د رئیس وي، دی د دلې پر دې چوکۍ وي، دی د ګټه وړي، دی یوازې د ده فامیل. په داسې حال کې چې هلمند د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي، د نفوسو د ډېروالي د ارایزي په اړه برخه کې، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه برخه کې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله باید هلمند هم کار وسي، او هلمند هم باید ځانګړې پاملرنه وسي، خو تر اوسه نه ده سوی.
ولې داسې فکر کوي چې دلته یو کلي تغییر ته اړتیا شته په هلمند کې؟
هغه په دې خاطر چې همیشه موږ ولسونه د دې څخه رانجوړي چې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی، د مځکو مافیا همداسي، د کوکلارو کرکله زیاته، د ناسم دولتي سیستم، د په ځینو دولتي ادارو کې داسې نامسلکي غیر نامسلکي کسان په دندو ګمارل، او د تورت نور هغه مسایل دي چې هلمند نور هم راستر بلي د بې بدوی نه د نابودۍ خواته کش کړی دی.
فاروق اعظمی، په هلمند کې د تغیراتو بحث وسو، په هلمند کې د مافیایي کړیو د حاکمیت بحث وسو، په هلمند کې د ځوانانو پر هیله امیدونو بحث وسو، ستا په نظر د هلمند رسنیو ځینې مسایل برملا کړي نه دي؟ د هلمند څخه نړیوال رسنیو ته ولسمشر به د رسنیو له لارې په ځینو دقیقو او موثقو مسایلو نوي خبر سوی، دا د رسنیو په کول نه کول ستا په نظر، یا د هغوی پر راپورونو باندې غور نه کول او تر هغه وروسته اقدام نه کول، دا هم یو ستونزه ده ته دا هم فکر کوي چې جنجالونه داسې ژوندۍ ساتي؟
زما فکر ولسمشر به قرار نه وي ناست، ځکه هلته په دولت په جوړښت کې هم ځینې ستونزې دي. په درو میاشتو کې د کابینه معرفي نه سوله، او کله چې کابینه اوس معرفي سوله نو بیا هم پارلمان هغه رد کړل، ځینې ستونزې رامنځته سولې. نو ولسمشر فکر کوم دغه د ولایتونو لپاره به هم پلان لري، خو تر اوسه پورې د فکر کوم د ولایتونو تور خلاص شوی نه دی له خپل مرکزي دولت څخه. کله چې مرکزي دولت د جوړ شي پر پښو ودرېږي نو بیا کېدای شي ولایتونو ته هم توجه وکړي.
ازمه ډیر مننه ګران اوردونکو تاسو د ازادي رادیو لاله د ځوان فکر د خبرونې څخه د هلمند د ځوانانو اندونه او فکرونه بری سنګ زسب دغه درسنوي پښتنه کتاب څخه حکم د هلمند ژورنالستانو او د هلمند رسنیو ځین مسائل په مستند ډول باندې افشا کړنه پر دې باندې د ارګ لخوا په خپل د ولسمشر لخوا چې خلکو ډیره تمه کوله نه چې د فیسبوک لاله به کله کله د پجریان کې ولي جواب به اقدام کوي، مګر هغه څه ونسول د دغه علت سره
پدې شک نه سچې موږ په تیر ديار لسو اڅوار لسو کلون کې د حکومت پر مسکه کېدو سره د مطبوعاتو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې یو څه پرمختګ کړی دی او خلک د سرچ نه سوي دي او د دې څخه ډیر ګټه پورته کوي. په ځانګړي توګه هلمند ترازو د هلمند ژورنالستانو نه واځي په دغه د وسنی حکومت پر مهال باندې چې کم کار کړی دی او هغه ته پاملرنه نه ده سوي، د هغه د خبرګون د لپاره باید په دقیق ډول سره یعنی ولسمشر زده ولسمشر څخه د هلمندي په صفات باندې غوښتنه کوم چې په ځینو مسایلو کې مستقیما کې غواړي چې د ته معلومات بشپړ ورسیږي رسنۍ تعقیب کې او بیا د پایدیال کې د ولایتو د جورنالسان سره خپل اړیکی په یو ډول نه په یو ډول ټینګی کی هغه حقایق ورته رسولای شي او هغه حقایق ورته وړاندې کوي په ځینو مسایل باندې خبر دي. نو نه دي سوي دا کار نه دي سوي، یعنی ما ټول چې په تیر دوره کې په تیر حکومت کې په اوسنی حکومت کې د هلمند جورنالسان ډیر مستند راپورونه جوړ کړی دي او ډیر خوري کړل د هغه ځواکونو سره چې هغه د جنگ پر مهال قرباني ورکړی دی، ژورنالستانو د خپل مایک او د خپل کمرې پر مهال باندې د کار پر مهال باندې قرباني ورکړې ده. ولسوالۍ ته تل دي د خلکو سره په بیلابیلو ساحو ځایونو کې کتلې دي، په سیمه ییزه توګه کې ستونزې د حل لپاره پیدا شوې د مرکز څخه چا نه دی ورته پاملرنه نه ده ورته کړې. باید پاملرنه ورته وي، باید د هر خبر د هر هغه مهم چې درته پاملرنه ورته کیږي باید هر ګټه پاملرنه کړې ولسمشر باید خپل پدې کې، مګر دا کار نه دی سوی. خو زما غوښتل زنده شې چې د خبريالانو خواري او زحمتونه وګوري. خبريالان داسې نه دي لکه یو ارګان خلک چې په ترانسپورت کې څوک کار کوي نو یوازې ترانسپورت مخې چې ودرې عقلي برج څنګه سی او موټر څونه بار سی وسونه. خبريال د هر ارګان سره د عام خلکو سره د دولت سره د ټول سره اخته دي، یعنی په ټولو برخو کې معلومات لري، په ټولو برخو کې خواري کوي او دغه ټولو برخو کې دوی د خبرګون سره مخامخ دي. ارڅو ګوري چې خبريال تیریږي خپل خبره باندې کې چې خبريال خبر نشي پدې باندې، یعنی خبريال څه خلک ځینې خلک دي چې هغه باید حقایق ځینې پټ کړي، مګر خبريال کوشش کوي چې خپل معلومات کرا کیو د خپل رسنیو د لارې خبره کی. او ولسمشر باید هر مرکزی دولت په هر برخه برج اړلري باید هغوی دې ته خبرګون وشي او د دې د عکس العمل د لپاره د هغوی سره د بیرته د ستونزو د حل لپاره اړیکه ونیسي. یو دا خبر ده او بل مشخص بیا د خپل خبره تکراروم چې ولسمشر که غواړي چې پولیسو کې بشپړ کړه او ښکاره د عیني په شکل سره خپل معلومات خپل ځان ته کړي د خبر اعلان سره د اړیکې ټینګي کی او دوی ته یو ځانګړی میکانیزم او تګلارې جوړ کړي چې څنګه د ولایتونو خبر اعلان دوی په میاشت په کال په پنځه میاشت کې یو ځل ځان سره کښنولای شي کوم ستونزې کوم مشکلات یې هغه دوی ورته ورسي.
ډیر مننه فاروق اعظمي. د ملي وحدت حکومت یعنی څه؟ څه ډول د ځوان پایس ورسره غچې د حکومت رامن څه په خلکو کې هیلی او ناهیلی دواړه موجود دي، تاسو اوس ورته څه ډول تعریف ورکوي او څه ډول هیلی ترلري؟
مننه. ملي وحدت حکومت خو چې رامن څه د یو ضرورت پر بنسټ باندې رامن څه موږ ډیر جنجالي انتخابات تر شا پرې شول، نو دا د خارجانو هم د غشتنه او په داخل کې هم د جنو د ولس د غشتنه چې باید دا دواړه چې موږ سره یو ځای شي ګډ حکومت جوړ کړي. زما په نظر تر اوسه پورې خو د ملي وحدت د حکومت کوم کارونه چې کړی دي ښه دي، کېدای شي نور هم ښه وکړي، ښه کارونه وکړي. خو مهم ټکی دا دی چې دا دواړه چمونه او دا دواړه رهبران په خپل منځو کې همغږي ولري او په ولایتونو کې په حکومت کې داسې اصلاحات راولي، بنسټیز اصلاحات راولي، سمبولیک نوي بنسټیز وي او بنسټیز پروژې عملي.
هغه جنجالونه هم شو چې دا شپږ میاشتې پر انتخاباتو به تر غوړستو پر کابینه
ما مخکې درته ویل چې دا د ضرورت په اساس رامنځته شو.
دا جنجالونه د ضرورت پر اساس و؟
نه نه، جنجالونه نه، د حکومت د ضرورت. کچې هغه جنجالونه نو بیا د ملي وحدت حکومت د ضرورت
نو خو یو ولسمشر به مدرلو د اجرایي پوسټ بیا ضرورت نو چې رامسته سوی
زیر سب کتا سره سو ځوانان ته څه پکار دي د ملي وحدت حکومت هم د ځوان او هم د سپیږی نارینه شجنه د ټولو اقشارو ملاتړ تر تل لري ځوانان په کوم رویا باندې د حکومت ملاتړ وکړي
بله ځوانان اوس ځوانان ته دا پکار دي چې دوی باید اوس د دولت ملاتړ وکړي ځکه چې ځوانان وایي د ملا د تیر یو حیثیت لري نو ملاتړ ضروري ده حکومت سره خیر دی دا پنځه کاله به تیر شي ځکه ډیر سخت کلونه مترشا پریښي دي دا به هم تیر شي د نوې د راتلونکي لپاره باید دوی ښه تصمیم ونیسي رای خپل رای په ښه ډول باندې استعمال کړي د سیو کوي کوي مکانیزم رامنځته کړي دا هغه د لارې دی خپل فعالیتونه مختب بوزي
زیر سمنن سروري صاحب کتا سترسم څه فکر کوي راتلونکي به څه ډول وي دا سي جنجالونو پر کابینه دا غسي جنجالونو چې پر نتایج وسول نه پر جنور موردم شاید د والانو په انتخاب کې هم ځینی ناندري او شانوي راتلونکي د پاره د ملي وحدت حکومت پر څه فکر کوي
مننه ز راتلونکي 15 کال چې دغه جنجالونو به دوام لري ځکه وستاسي اورو ولکې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ پر دې باندې هم جوړجاړی استه یا خبري روان دي چې باید اغه انتصابي سناتوران چې ولسمشر انتخابي هغه باید یو په یو اجرایي رئیس باندې حق ولري نو چې خبره تر دې ځای راورسېدله نو دا په دې معنی ده چې راتلونکي 15 کال به موږ په پوره جنجال سره پایت بیا یو او ز تر ډیره پوری خوشبینه مې چې یعنی موږ داسې فکر کاوه چې تیر کلونه د افغانستان دغه تیر د لسکرن دوره به وسنۍ 15 کال به زموږ د ستونزو یا د هغه مشتاتو چې موږ تیر کله دا ونه پر به احد اکل یو څوسی خو کدهغه جنجالونه ته وګورو د کابینه ځان ته وګورو د انتخاباتو شپرمشتنی ورځ لاجمن بهر ته وګورو وسنۍ تاریخوال ته وګورو نو بیا هم سړی دغه یا په ولاتونه کې پراخ د مزګ غصب اداري په سات زده سرنګ صاحب خبره تاییدوم چې څورزي وړاندې زما اوسه خبرې به د ولسمه شس ویان هم اوري ما خپل دغه سره په جړه خبره تقریبا څو دي کې د هلمند په اړه خبرو سره کړی دي اما یوازنې د هلار د دولت د مرکزی دولت خاصه توجه ولایتونو ته اداره د ولسوالۍ سره شریکې تر ولایت دولت سره تر مرکز کچيري ولسمشر غواړي چې یو بریا خپل کړي په 15 کال کې د افغانستان دغه نظام چې کبه زموږ تاسو شننونکو زموږ تاسو کارپوهانو باندې شول چې تیر دولت په فساد کې شکیل وو یا په فساد کې غرق وو ک ولسمشر غواړي دغه ته د پاتګ شې د نو د ولسوالیو د اداراتو څخه بیا در ولایت بیا تر وزارت پورې د جوړېدو نو کداه سی وسی دغه بشات به بیا ودا کداه سی چې په مرکز کې مشکلات بیا راځي ولایت او بیا ځي ولسوالیو ته فکر وکړي چې دغه حل دغه استوزي به حل سی او یا به یو د حل لار ورته ولټو سی
ډیر مننه کله د ځوان فکر بحث را جنبندی کو نو بیرته اعظمي صاحب تاسو راتم بیرته مو د ځوان په حیث باندې خپل هیله راته وې راتلونکي څه ډول ویني
ما مخکې وویل چې تر اوسه پورې د دې حکومت شروع ده تر اوسه پورې موږ په بشپړ ډول نو سویلې چې دا حکومت ناکام دي کېدای چې لږ څه وروسته دوی په خپل منځونو کې هم ژغې ولري او ښه کارونه وکړي زما د یو ځوان په صفت باندې هیله او ارزو د نوي حکومت څخه دغه ده چې بنسټیز تغیرات راولي په ټولو اداراتو کې
څه ډول تغیرات مثلا
د پخوانی یو ښه پریکړه د دوی دا و چې پخوانی وزیران په کابینه کې نوي یا د پارلمان د وکیلانو څخه څوک په کابینه کې نوي دا یو شپ ریکړه نوی چیرې میدان ته را داخليږي دغه مې غوښتنه مې دغه د ځوانانو ته هم باید زیات رول ورکړي یو بل مهمه خبره ده چې دوی په خپلو کمپاینونو کې ویل چې د ځوانانو لپاره وزارت جوړو مګر اوس موږ ولیدل چې هغه وزارت هم نسو جوړ دغه د ځوانانو یو غوښتنه ده چې د عقل د ادمینت څخه باید یو وزارت ورته جوړ کړل شي
زه سب ته خپل اخیری خبر د دې ملي وحدت حکومت ترتلونکو پاړه او په ځوانانو کې د دې حکومت په وړاندې هیلې امیدونه په ډېر څه فکر کوي
د راتلونکو لپاره هیله من یو ځکه چې وګورو وس د خپل پارلمان ته ورجو پاکي اکثره په خواني جهادي کمانډانان د خلکو د وکیلان دي په خو به په ټوپک ویشتل سره کول اوس په بوتلانو ویشتل سره کوي یان دا یو ښه بدلون دی نو داسې آینده لپاره هم هیله من یو چې خیر ستونزې به وي مشکلات به وي خو یو ښه راتلونکي به په مخ کې ولرو
ډیر مننه او ستانګ زه سب دغه د ملي وحدت حکومت د راتلونکي پړه په ځوانانو کې د پاته هیلو د برتر ژوند کولو پړه
ځوانان باید نه یوازې چې دوی ډېرې غوښتنې ولري او هغه غوښتنې باید داسې وي چې کله کله بې بنسټه وي. ځوانان باید هر چې کوشش وکړي چې کدرونه جوړ شي، تخصص او مسلک کې پرمختګ وکړي. دا حکومت د دې خلکو جوړ دی او دا ځوانان وي چې په دې څوکۍ باندې به ګمارل شوي او خپل ولس ته به خدمت کوي، خو نه د توپک په زور، نه د خپلویو د واسطې په زور. دوی باید کوشش وکړي، هڅه وکړي چې خپل هر ورځ یعنی وخت باید مهم وګڼي او د دې څخه ګټه واخلي او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د حکومتونو د هغوی د ټکنالوژي او د هغوی د لاسته راوړنو څخه تجربه واخلي او د خپل په هیواد کې د خپل کار او د خپل نوبت سره خپل خلکو ته خدمت وکړي.
زیر الله ستنگزای نعمت الله زهیر فاروق کاظمی او سردار محمد سروری لطا ستول ډیر مننه کوم. ګران اوردونکو د نن لپاره د ځوان فکر باسم دومرو تر بلې د خبرونه د خپل پامن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.